سلامونه لغرمې مخکې لاس بجې دي ز سفی ولاستانګ دایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دغه مرکز د یو ان ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونی په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلی چې دغه مرکز به د بې ځایه شوو او ستنو شوو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالي ملاتړ به کوي. ویل شوي نه دي چې د دغه مرکز د جوړېدو کار څومره لګښت غواړي او څومره موده کې بشپړیږي. دا مرکز داسې مال جوړیږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. ځینو سوداګرو مېرمنو پخوا ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د میلیونونو بېوزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 200 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروی د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې لارې مصرف شي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي ځانګړې شوې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویان دی. ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نور قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. سورز وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانی وویل د افغان طالبانو حکومت هڅه پیل کړي چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. د طالبانو حکومت تیر کال هم په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د خبرو منځګړیتوب وکړ. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند پای ته ورسوه او له هغه مهال خپلو بریدونو ته زور ورکړ. د افغانستان د فوټبال ولس کلنی لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د اسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام د غلوبه پرون ماخام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبي په 13مه او 14مه دقیقه کې وهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوه لوبي ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د شپاړسو لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15مه پیل شوې او د جولای تر 2مه دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د ناقض له کبله د شرم په نوم لاړ کې شامل کړي. د فرانسې د خبری آژانس د راپور له مخې په هغه کلنی راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته وړاندې شو، په اوکراین کې د وژل شوو 136 ماشومانو پړه پر روسي ځواکونو او د روسیې په ملاتړ جنګیدونکو نیابتي وسلوالو باندې واچول شوه. دغه راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو 80 ماشومانو پړه پر اوکراینی ځواکونو اچول شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي په اوکراین کې پر ښوونځیو او روغتونونو دوامدار بریدونه بوګنوالې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست. په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د خبريږي. زه ملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تمبایوا وایي ک طالبان پر شتو د محدودیتونو فرمانونه لغو نه کړي، هیڅ امکان نسته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د شتو او انجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر میرمن دورتي استرادا تانک د افغانستان د بشري حقوقو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم په پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او ترڅنګ په رنړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو شوزو جدي ملاتړ وکړي چې د خپل حقونو لپاره یې ژغ پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ د بشري حقونو په دې شورا کې خپل راپور وړاندې کړ. مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بشري حقونو د ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې کړې وه چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې څنګه کېدای سي نړیواله ټولنه افغانان او طالبان د شوزو د حقونو پر موضوع یو غټ توافق ته ورسیږي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقونو فعال صبری اندړ، د شوزو د حقونو فعال او مدني فعال فاطمه جلال، او د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاري استودیو ته وصل سوي دي. درو سره ته شرغ لاست وایم او مننه چې وخت مو ایستي چې لمر سره خبرې وکړي. اغلی اندر، اوله پښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر روزا او تنبایوا چې دا خبره یې کړې ده چې که طالبان پر شوزو محدودیتونه لغوه نه کړي، هیڅ امکان یې نشته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي، ستاسو په نظر طالبان به دا خبره څومره جدي واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ترلاسه لمر کې خپل سلامونه او نیکی له تاسو ته او له تاسو له لارې خپل ټول درنوي ودوال او دې خبرونې نور ملمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو ته یعنی جوته داسې په هیواد کې پر ښځو باندې واقعا ډېر زیات محدودیتونه او تقریبا نیم افغانستان چې هغه د افغانستان ښځې دي له محرومیت او سانسور سره مخ دي. دقیقا یعنی نړیواله ټولنه باید تر هغه چې د ښځو حقوق یعنی په هغه ډول سي یعنی د افغانستان په قوانینو د افغانستان په د شریعت او ټول نړیوال قوانین سي نن هغه ټول بشریت او نورې وادنې په پام کې په نظر کې نیسي هغه وپیژني. نو په دې خاطر یعنی دا یعنی د طالبانو کومه دلخواه موضوع نه ده چې چیرې دوی وغواړي چې طبعا یعنی متاسفانه اوس خو په همدې شکل باندې ده د خلکو حقوق د ښځو حقوق تر پښو لاندې کې یعنی دوی که چیرې دوی مکلفیت لري د افغانستان د ښځو حقوق هم د نورو انسانانو په کم هغو ته تامین ورته ورکړي، او نو تر هغه سي د دوی حقوق ورته ورنه کړ چې تب نه نړیواله ټولنه به دوی په رسمیت ونه پیژني. یعنی دلته د طالبانو د زړه خبره مطرح نه ده، دلته د اتباعو د انسانانو د ښځو یعنی د دوی هغه بشري او اساسي حقوق چې هغه په ټولو نړیوالو قوانینو کې اسلام قوانینو کې یعنی په پام کې نیول سي هغه به درته ورکړ سي. نو تب نړۍ د واضح خپل ټولو راپورونو کې یعنی وار په وار یعنی همیشه په دې باندې ټینګار کوي تر څو هغه چې دوی یعنی کورنۍ مشروعیت پیدا نه کړي، تر هغه چې دوی یو عامه شموله حکومت تشکیل نه کړي، او تر هغه چې د دوی د ټولو اتباعو حقوق خصوصا د ښځو ورته ورنه کړي، نړۍ به دې تب په رسمیت ونه پیژني. ولې طالبان که غواړي یعنی نن په نړۍ کې افغانستان د نورو هیوادونو په رقم او د افغانستان ښځې انسانان ماشومان او سړیان ټول په برابر ډول باندې حقوق ولري، طبعا نن دوی به له نړۍ سره په یو شکل باندې حرکت وکړي.
مننه اغلی اندر. اغلی جلال، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې اغلی صبری اندر په دې نظر ده چې دا موضوع اصلا د طالبانو په غوښتنو پورې تړاو نه لري، بلکې په دې پورې تړاو لري چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي. ستاسو په نظر آیا طالبان به د اتم بایووا یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالې ټولنې یا نورو ټولو هیوادونو چې د دغې ټولنې برخه دي، د دوی دا ډول څرګندونو ته جدي غوږ ونیسي؟
افغانستان حکومت طالبان دی هغه خپل وګړو ته ورکړ شي په رسمي تشکیلو باندې. د بعض هغه یو دومره اقدام وکړي یو څه کارونه وو چې بل هېواد هم اماده شي چې دوی په رسمي پرېږدي. دا د دې تمه بېخي بیا پورې کېږي، ځکه چې دوی چې څومره سختګریانې کوي د ښځو په وړاندې، د خپلو وګړو په وړاندې، هغومره نور هېوادونه د دوی په مخ کې سختګریزه کېږي او په رسمي پرېژندنې لپاره امادنه اماده کېږي.
مننه اغلی جلال. اغلی حمیدی، تاسې د اغلی جلال څرګندونی واورید. دوی ویل د خپل خبرو په جریان کې چې د دوی په نظر د رسمیت پیژندلو په خاطر به طالبان د شذو حقونه ورنکړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې طالبان د شذو حقونو ته هیڅ اهمیت نور کوي، یا شذو ورته داسې نه ایسي چې د حق باید ورکول سي. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوال ټولنې دا ډول خبرداري لکه روزا او تنبایوا چې و طالبانو تور کړی دی، دا به پر دوی باندې څومره تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
کوم سرګه اندونه چې د ملګرو ملتونو د استاد د خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 350 جلسه کې اجلاس شوی دی. البته دا تقریبا زه تکراری په دی باندې بولم چې دا په کراتو باندې دا سرګندونه د مذاکرې د پایل نه چې طالبانو په دوحه کې مذاکرات لرل، دا هغه وخت نه چې دوی دغه ژمنې کړي دي، دا تعهدات ورکړي دي چې موږ به د بشري حقونو د تحفظ لپاره کار کوو، د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره به کار کوو، د هغې د پرمختګ لپاره. خو د دوی کړنې برعکس شوې، د دوی عمل برعکس شو. په دغه د دوی د حکومتدارۍ چې تقریبا نن سبا 2 میاشتې وروسته د دوی 2 کاله پوره کیږي، په دې 2 کالو کې دوی د میرمنو د پرمختګ لپاره، د ښې حکومتدارۍ لپاره، د ښې دولتدارۍ لپاره، دولت او حکومت خو دوی ته ویل هم نشو، ځکه د دوی په خپل منځ کې تر اوسه پورې هغه خپل تشکیلات او کړنې معلومې نه دي، د قانون مدار نه دي، د کوم حقوقي چوکاټ تابع نه دي چې دوی به خلکو ته جواب ورکوي. هغه ټول شموله حکومت او د قانون حاکمیت او دا مسایل خو به بادي خبرې د یو حاکم دلته لپاره. نو په کاره د اول قدم کې د خپل ژمنې ماتې کړلې، په دوم قدم کې د میرمنو په وړاندې قطن د کوم برنامه، کوم ستراتیژي او کوم پلان نه لري. او موږ ګورو چې هغه کړنې چې یا هغه استازي چې د بشري حقونو د تحفظ لپاره دی سره کینی، یا د میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره دی، ورته ډیره داسې دا مسایل داسې بابیزه مسله ګڼي. او نن په سبا باندې په تیره دوره کې دوی ثابت کړل خپل د حاکمیت په دوره کې چې په 5 کالو کې دوی پرته د دې چې د میرمنو د وروسته تګ لپاره د اقدامات ترسره کړنی ترسره کړي، په دې دوره کې په 2 کالو کې دوی په سیستماتیک شکل باندې، موږ دې ته نه سیستماتیک تاوتریخوالی وایو او نه سیستماتیک توپیر ورته وایو. البته د دوی خبره د توپیر نه پورته خبره په دې باندې ده چې د دوی سیاستونه په داسې شکل باندې دي چې دوی میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو نه، د فرهنګي فعالیتونو نه، د مدني فعالیتونو نه، د سیاسي فعالیتونو نه، د دوی لومړني اقدامات تشکیلاتو لغوه و چې هغه د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې هغه کار کولو د هغه ادارو د لمنځه وړل، چې یو ښه نمونه د ښځو د چارو ریاستو د بشري حقونو خپلواک کمیسیونو مثلا د دغه هغه قوانینو لغوه چې هغه د میرمنو د حقونو د حمایت لپاره و، کله چې یو خط موجود نه وي، یو تګلاره موجوده نه وي، یو حقوقي چوکاټ موجود نه وي، د دوی نه مطالبه د کوم سند دی؟ نه نړیوال اسناد مني، هغه اسناد چې افغانستان هغې ته ژمنو مثلا د میرمنو په وړاندې د تبعیض د منځه وړلو کنوانسونو، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسونو، د ټولنیزو فرهنګي حقونو کنوانسون، د بشر حقونو نړیواله اعلامیه وه چې په اول قدم کې افغانستان هغه وخت کې د ملګرو ملتونو عضو او په هغې کې امضا کړې ده پرته د قید شرط. نو دا اسناد مثلا نور پریکړه لیکونه او 1015 ګڼه پریکړه لیک 1016 او همداسې راځو نورو داخلي اسنادو ته چې د اساسي قانون نه نیولی، بیا تر د کورنۍ د قانون په مساوده او په نور قوانین او تشکیلات او سیستمونه، دا ټول دی ړنګ کړه. نو دوی نه پوس مونږ د چی کله چې څوک قانون ونومني، او همیشه هغه ډله چې په زور او جبر باندې خپل حاکمیت چلې، هغې قانون مدار نه دي، هغې خپل موجودیت او خپله بقا په ګډوډۍ کې ګڼي. کله چې د دوی تیر دا ثابته کړه چې دوی د میرمنو حقونو ته ژمن نه دي. نو اوسنۍ دغه خبره به څه تاثیر وکړي پرته د دې چې وروسته د دې ویناونه د عملي اقدام دپاره لاره خلاصه شي، او څومره چې ما خبرونه تعقیب کړي دي دا امیدواري شته ده چې وروسته د دې به عملي اقدامات ترسره کیږي. او دغه کړنې چې ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په خپل راپور کې ستونزې هم درج کړي دي، خپلې غوښتنې هم ویلي دي او خپل وړاندیزونه هم ویلي دي ملګرو ملتونو ته. او احتمال د دې شته ده چې دغه مسایل حتی د جنسیتي اپارتاید، ځکه یوازې قشر ته د جنسیت پر بنا باندې خپل د حقونو نه محرومي، او هغې ته مذهبي مسایل بانه کوي، هغې ته د دیني بیا د دین و مذهب نه چې خبره ووتله خلک د دوی په وړاندې راپورته شول. ډېر ستر عالمان او جهاد عالمان لکه د الاسهر عالمان لکه د نور اسلامي هیوادونو دریس چې دوی ولوستل او د دوی متفاوتې کړنې مونږ ګورو په نورو نړۍ کې، که مثلا هغه شاهي نظامونه دي اسلامي، که جمهوري نظامونه دي، که امارتي نظامونه دي، د هغې کړنو مونږ ګورو چې د هغې کړنې په څه شکل باندې روان دي. زه فکر کوم چې د بشریت په تاریخ کې به، د اسلام په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې به داسې وضعیت په نړۍ کې په متداوم شکل باندې او په سیستماتیک شکل د ښځو په وړاندې مونږ بېلګه ونه لرو، لکه اوس چې په افغانستان کې د ټولو میرمنو په وړاندې چې قریب دی چې هغه د انسانیت د چوکاټ نه وباسي، او دوی د میرمنو په پوهاوي کې، د میرمنو په پرمختګ کې دوی ته ویره لري. ویره ته هم خپل د لنډمهاله د پلانونو د تطبیق وړاندې لري، او کوم اوږدمهال پلانونه چې دغسې ډلې لري یا هغه کسان چې دغسې ډلې حمایت کوي هغې لري، هغې د میرمنو د پوهاوي نه هیره لري. که چېرته میرمن د پوهاوی پیدا کړي د میرمنو د پرمختګ کې، په پوهاوي کې، په زیان بسیاري نه کې، دوی به خپله بقا نه ګوري. نو دا هغه مسایل دي چې فکر نه کوم که طالبانو باندې دا تاثیر وکړي، ځکه هغې خپل هدف مخکې وړي، خپله برنامه مخکې وړي، خپله اجنډا تطبیقوي، او مختلف پلمې د دې دپاره لټوي چې مونږ ګورو چې راز راز پلمې، او که دوی دا ومني، که د دوی تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، کړنې په دغه شکل باندې په خصوصا د میرمنو په مورد کې، نو هغه منلې ماته پایله به داسې پایله نه وي چې هغې ته مونږ هیله من اوسو او د هغې څخه مونږ هیله ولرو. ځکه یو پوهه هغه پوهه ده چې په تا کې مثبت تغییر راوړي، هغه پوهه لکه پخواني تعلیمي نصابونه وو چې نصاب د کوتک او د ټوپک نصاب وي، نصاب د جګړې نصاب وي، چې مونږ ولیدل چې چا جنګ وکړو، چا څوک مړ کړو، فلانی کمونیست او فلانی مجاهد. یعنی دغه مسایلو د ماشومتوب نه د ماشومانو په اسنادو کې څه پیچکاري کړه، او پایلې مونږ ولیدل چې پایلې په څه شکل باندې وو چې یو نسل زمونږ داسې نسل وو چې هغه د دا خبره په ذهن کې د دوی تعبیز توپیر او بدبیني پیچکاري شو، چې اکثریت د دغه نصابونو، د دغه درسي ماحولونو، د دغه تعلیمي ماحولونو او دغه ټولنیز ماحول چې په دغه شکل برابر شو، د هغې نه متاثره وه، او تاثیر یې منفي هم په ټولنه باندې، هم په افرادو باندې، هم په فامیلونو، هم د هېواد په راتلونکي مونږ اوس ګورو. او که دا موضوع په دغه شکل دوام کوي، دا به هم ډېرې بدې پایلې ته نه د افغانستان دپاره، نه د ګاونډیو هېوادونو دپاره، د سیمې د هېوادونو دپاره، حتی د نړۍ دپاره به دا یو تهدید چې بیا که وروسته تاسو لازم وګڼه، زه به په هغې اباد خبرې وکړم.
مننه ډیره آغلی حمیدی. آغلی اندر، ستاسو څخه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض اړوند د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم، دی ویلي دي چې د افغانستان د بشري حقونو اوسنیو سرغړونو ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو څخه باید پراخ ملاتړ وسي، او د دې ترڅنګ پر نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي. ستاسو په نظر د تبعید ضد کاري ډلې څه معنا لري د دې په خبره کې چې دی ویلي دي چې باید د دغو ډلو څخه ملاتړ وسي، او دی ویلي دي چې د هغو ښځو څخه باید ملاتړ وسي چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي، دا څه معنا لري؟ یعنی ملګری ملتونه څنګه د ښځو سره ملاتړ کولای سي؟ په داسې حال کې چې ښځې د یو اعتراض یا د یو لاریون اجازه نه لري او دوی طالبان وایي چې دوی باید جواز ترلاسه کړي او ښځې وایي چې موږ کله جواز ته مراجعه وکړو د جواز په خاطر باندې دوی موږ باندې کوي او موږ د باندې کېدو له خطر سره مخامخ یو نو ځکه چې دوی به موږ ته جواز را نه کړي نو موږ په خپل په لارو کوڅو کې راوځو او اعتراض کوو. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو دغه ډول ملاتړ چې دوی یادوي چې د ښځو څخه به یې وکړي دا به کومه مثبته نتیجه ولري؟
دقیقا یعنی د ملګرو ملتونو کوم راپورت یعنی د بشري حقوقو شورا په دغه وروستیو کې ورکړ شوی ده هغه څه یعنی عادي یعنی په ویلو کې یعنی تر اوسه ویلي دي یعنی په وینا کې که چیرې دا په عمل کې تطبیق شي دا به ډېر زیات مؤثریت ولري. که څه هم تاسو وویل چې دغه تطبیق په اوسني شرایطو کې دیواد دیني واقعا ډېره زیاته سخته ده ولې بیا هم یعنی د ډېرو کمو امکاناتو هم که چیرې یو ډېر کوچنی دروازه د افغانستان د ښځو د خلکو د ژوند د بهبود لپاره خلاصېږي له هغو چې باید ملاتړ وشي نو طبیعتا ملګري ملتونه کولی شي یا نور نړیوال سازمانونه چې هغوی د مملکتونو او په داسې شرایطو کې شته باندې هغو د مبنا د ایجاد هم همدا ده تر څو په دا شرایطو کې د مملکتونو د انسانانو له حقونو چې دفاع وکړي هغوی بیا ولا کې کولی شي تر څو یعنی هغه هیوادونه چې طالبان په شکل د اشکال په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې حمایت کوي د هغوی باندې فشار راولي تر څو دوی وکولی شي د هغو له طریقه په داخل د هیواد کې د هیواد دینینه د ښځو حقوق ورته ورکړ شي اما په دې شکل هغه ښځې که د هیواد دینینې خپل غږ پورته کوي یعنی هغه اوس په اوسني شرایطو کې ممکن نه دی ځکه هغوی بندیان کېږي د سړک سر باندې وکل کېږي او نور قسم قسم شکل د اشکالو خشونتونو سره مخ کېږي نو دا په دې ډول باندې ممکنه نه ده ولې بیا هم دوی باید له مختلفو لارو کولی شي له مختلفو انتخابونو چې دوی کار اخیستلی شي یو هغه ممالک طالبان حمایت کوي د هغو له لارې کولی شي دوی په طالبانو فشار راول تر څو د ښځو حقوق په داخل کې ورته ورکړ شي او بل په زمین کې د هیواد دینینې کولی شي دوی له بعضې سپینګیرو قومي مشرانو او مخور خلکو چې د هغوی خبر یعنی طبعا خپل مؤثریت به ولري که څه هم طالبان د چا خبرو ته غوږ نه ږدي ولې بیا هم یعنی د خلکو زور زه چې فکر کوم هیڅوک نه لري یعنی دا که څه هم د هیواد د باندې د نړیوال سازمانونو لویو هیوادونو ګاونډیانو د ټولو مکلفیت ده ولې بیا هم د هیواد دینینې یعنی خلک خپل یم د خپل وضعیت په حساب کې باید خپل تغییر راوړي یعنی څو کسان به ووځي څو کسان به اس کې څو کسان په مقابل کې به دي خند واقع شي ولې د خلکو زور څوک نه لري اما په یو ځینای لار کې ملګری ملتین کولای شي یعنی که وغواړ په واقع ډول باندې د افغانستان د خلکو او د ښځو لپاره کومک وکړي یو لارې داد شي په د طالبانو حامی هیوادونو باندې فشار راوړي او دوه مرلارې داد شي دی یعنی په عمل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې هلته له بنیاده دا مسله باید حل شي اوس نه د ښځو مسله د ښځو حقونو مسله د افغانستان کې د هیواد دینې نه مطرح کیږي هغه نظام چې نظام موږ نه سورته ویلی هغه څه سي یعنی څوک سي یعنی قانون نه مني قانون مداري ته ژمن نه دي نو هغوی به څنګه نړیوالې فیصلې ومني له بنیاده د افغانستان مسله باید حل شي هلته باید یو مشهور نظام شکل ونیسي د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي کله چې هغه شکل ونیسي طبعا د ټولو ادباو حقونه د ښځو په کې خوندي سي او په دې شکل باندې په ویناو کانفرنسونو خبرو طبعا یعنی دا به تاثیر ولري ډیر کم ځکه طالبان داسې ډله یا خلک نه دي تر څو دوی په مدني فعالیتونو مدني خبرو اعلامیې باندې باورمن نه دي ولې طبعا دوی خوم د بعضې مملکتو لخوا د بعضې خپله برنامه او هدف او موضوعات لري نو که نړیوال کانفرنس جوړ شي د افغانستان مسله له بنیاد حل شي دا به ډېر مؤثر او ډېر به ښه واوسي.
مننه اغلی اندر. اغلی جلال ستاس څخه د اغلی اندر د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی ویل چې د خلکو د رایو پر اساس باید یو ټول شموله حکومت رامنځته سي او همدغه یو اساسي کار دی چې باید وسي او نورې ستونزې به ورسره کرار کرار حل سي. دا کار ستاس په نظر څنګه امکان لري؟
مننه خو زما فکر چې دا اصلا امکان څخه ډېر لري کار دی دا یو هغه وخت کې دی چې مثال یو حکومت یې د رایې په واسطه ټاکل شوی وي او مخالف اقدام وکړي چې موږ دا رئیس جمهور نه مو یا مثال موږ دا امیر المؤمنین نه منو هغه وخت دا یو زورګویه ډله ده چې دوی راغلي دي په زوره هیواد نیولې ده دې سره د کثیر خلک مظاهره وږي جلسه د اندل خلک دې شي چې دغه کې مو سي موږ هر کې په خوښ کې او زم نور ولایتونو کې دې وړاندې دې سخت مواغه او شوکام او شو درې دل کله چې دې راغله همدارنګ په پونتونو کې له دې لمړي دل لپاره بلنګار کې باندې کړل دې څه دې جديد او جديد برخورد وشو د طالبان سره حتی د کور په کور دې تاسو نن ولګل چې تاسو شاته کینې تاسو ځان په خطر کې دې موږ دې مثالونه لرو چې څنګه په هنتون کې درې ځان مسؤلین متاسفانه متاسفانه موږ لا صبر کوي چې څنګه دې مسؤلین دې په څنګه هم دا نور پونتونه څه خو دا د رژیم تغییر چې مثال پر وای باندې وتا چې دا هغه امکانات لري چې هغه په خپل رای باندې تاکل شي دا دې راغلي د پزور هوا د دې سره بیا امکان دې نشي چې ته مو دې لپاره دا اوس چې دې مثال پر وای باندې انتخابات شو یو کس ته چې تر څو خزو حقوق پکې راشي اخو دې شي دا تقریبا دې دې اوسه انسانات څخه دې لږ سر دې انتخابات شو دی یو امیر مومنی یا مثال یو رئیس جمهور اوساسی
مننه آغلی حمیدی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بنټ د دغه راپور په جواب کې ویلی دی چې دا راپور ناسم او بی اساس دی او همدارس د ویلی دی چې په دې راپور کې د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول شوی دی. آیا تاسو فکر کوئ چې همدا خبره واقعیت لري چې که څوک د بشري حقوقو پر وضعیت باندې راپور ورکړي په هغه کې د افغانستان کلتوري او دینی ارزښتونه له پامه غورځول کیږي؟
اره ډله چې په افغانستان کې کار کوي ځکه موږ خپل د بشري حقوقو په کمیسیون کې کار کړي مختلف نړیوالو ادارو چې هلته کار کړي د افغانستان د جغرافي اغه ارزښتونه په نظر کې نیولې دي چې اول هغه اسلامي ارزښتونه او مثلا افغاني ارزښتونه دي تاريخي ارزښتونه او ارڅوک چې په افغانستان کې ژوند کوي دغه ارزښتونه په نظر کې نیسي چې هغه د افغانستان افراد دي او کله بیرون نه د افغان خلکو ته د خدمت لپاره دي او د کار لپاره دي هغه ارزښتونه ته ګوري. مجاهد صاحب چې دا خبره کړې ده البته مجاهد صاحب دی وو چې آیا د مخکې د افغانستان خلک مسلمانانو افغانانو هغه ارزښت نه لرلو هغه د پاره ارزښتونه میار نو په ژوند کولو کې پاره جغرافیا کې هغه خپل ارزښتونه معلوم دي د غیزی ولس اکثریت ولس البته استثناء به فرض کې اکثریت ولس مطابق د هغه ارزښتونو خپل ژوند دیار کی. او مجاهد صاحب چې د سوی ریچارډ بنت خو بده یو ریسرچ مخې چې د اقل د لسکونو کسان سره خزینه او نارینه سره هغه په ګروپ شکل په انفرادي شکل باندې مرکې تر سره کړې دي د هغه معلومات راغست دي د میډیا نه او موږ او تاسو ګورو چې ځکه آیا نس شو جته بیان په د میرمنو په وړاندې څه وضعیت روان دی کوم ارزښتونه په نظر کې نه دي نیول شوي خو مجاهد صاحب یو دغه دلیل د مستدلل وړاندې کوي چې دغه دلیل پر بنا باندې آیا د یو ارزښتونه خلکو ته خو دي د میلیونونو خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي د ځان لپاره ارزښت نه لرلو د ځان لپاره حرمت نه لرلو د انساني کرامت ته درناوی نه لرلو د مسلمانانو آیا د اوس اسلام خلکو ته دی خو دا خبره د دې نه مستدلله ده نه مدلله ده نه کوي چې د واقعیت نه لري خبره ده چې دی کړی او دا موږ او تاسو ګورو چې د میرمنو په وړاندې په څه شکل باندې وضعیت راوړل دي دا چې دوی په سترګې پټي یا د دوی برنامه په همدې شکل باندې ده هغه بیله خبره ده خو دوی دې د حقایق د افواتو او هغه خبرې چې مستدلله نه وي مستنده نه وي یو تدقیق نه شوی د خلکو نظر پنه یې اغوستل شوی د اقل دوی دې بې طرفانه یو پلاوی وټاکي ودې وایي چې دغه کسان یا ودې وایي چې ملګرو ملتونو په یو پلاوی خو نه وچالاړه نورې ادارې لاړلې هلته د افنړیوال سازمان راپورټونه دي په مختلفو برخو کې د بشري حقوقو سرغړونه موجود دي تنه د میرمنو په وړاندې نه په مختلفو دغه د چنن وای چې موږ اسلامي جزاګان تدویقو آیا د اسلامي مجازاتو تطبیق په دغه شکل دی چې دین تر سره کوي د اسلامي مجازاتو د تطبیق لپاره کوم نیال لري هغه اشخاص چې تطبیق کوونکي دي هغه امین اشخاص دي هغه په دې باور دي یا یو کس چې ټوپک په اوږه دی بل کس لارې سر نه نیسي او هغه وخی او ټکی او دغې په وړاندې د هغې انساني کرامت ته سپکاوی کوي. صحیح دی چې جرایم په ټولنه کې او د جرایمو د مخنیوي دپاره شرایط او هر څه په یو وخت کې په همدغه صدر د اسلام کې هر د سرقت ساقط شوی دی. په دې باندې چې هغه وخت کې اولږ هلته حاکمه وه که یو چا هغه لومړني توکي ته ضرورت لرلو هغې سرقت کړی دی هغې باندې هر د سرقت ساقط شوی دی. دوی اوس هغه شرایط پوره کړي دي یا د دوی دغه چې نن ورته دی امیرالمؤمنین وایي دا د چا په بیعت او د چا په رایه راغلی چا تر اوسه لیدلی دی د دوی دریس چا ته معلوم دی. دا واضح خبره ده چې دوی په یو تعامل باندې راغلی دي د یو تعامل په اساس باندې کار کوي خپله برنامه خپل پلان او خپله اجنده لري هغه به تطبیقي او وروسته د هغې نه چې وخت پوره شو همهغه خبره به یي چې اوس ستا وخت هم پوره دی نو نور زه په مخه دخه چې وخت پوره شو همهغه کسان چې برنامه دوی ته ورکړی پلان یې ورکړی دی د دغه ورځې دپاره زمینه مساعده ده د هغې موخې ترلاسه شوې بیا به د دوی ګروپ هم ختمې او د دوی عمر هم مخته لنډېدو دی په دغه کړنو باندې دا کړنو دوی خپل عمر لنډ ځکه صحیح دی چې په افغانستان کې ستونزې او مشکلاتو او دوی دوی مبارزه خو دوی خوویل چې مونږ د عدالت لپاره مبارزه کوو کومې کړنې د دوی د اسلام خوالنه اصل عدالت دی او برابري ده. برابري د هلته د انسانانو تر منځ ویلي دی نه دي ویلي چې ته میرمنې ز خپل حقونه نه محرومې که بیا مونږ د دوی ویناوې ګورو هغه کسان چې مثلا د لوړو زده کړو په راس کې کار کوي هغه ودرېږي سل کاله مخکې خبرو ته ځي چې میرمنې د کومو کارونو دپاره دي بس هغه کارونه دې ترسره کوي. مونږ سل کاله مخکې خلکو مفکوره باندې چې کله د امان الله خان نظام سقوط وکړو د هغې ویناو د دوی ویناوې چې مقایسه په دې کې کوم توپیر نشته دی نو مونږ به څه تمه او توقع د دوی نه ولرو یا ولس به څه تمه او توقع د دوی نه ولري. دوی فقط د ځان د بقا دپاره د دې دپاره چې ځان نه هغه ټاپي او لکي او هغه تور نومونه خپل د لمنه لدي کي مونږ د تور لس نه وباسې میرمنې یو وسیله ګرځولی دي په یو شکل باندې دوی ګروګان کړي دي په یو شکل برمته کړي دي چې دوی د میرمنو د نوم نه استفاده وکړي او خلکو ته د نړۍ نه خپلې غوښتنې ومني او همدا اوس هم چې مرسته او کومک د پردې تر مخه او د پردې تر شا دی ته روان دی اکثرا د بشري حقونو د تحفظ په نوم او د بشري مرستو په نوم روان دی خو هغه مرستې مونږ ګورو چې هماغه د ګو غدود خبره ده چې هغه مستحق ده هغه کس چې په واقعي توګه باندې زیانمن دی صدمې لیدلې ده هغې کس د دغه مرستو نه بیخي په فیصدي د هغه کس ګټه نه پورته کوي نورې ټولې د همدې په تعاملاتو باندې دغه د مرستو
مننه آغلی حمیدی. آغلی اندر د روان کال د اپریل په 13مه نیټه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد ال عیسا د طالبانو له لوري لزده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت پر خلاف یو عمل بللی و. د په یوه مرکه کې چې پر خپل ټویټر پاڼه باندې خبره کړې وه ده ویلي و چې د مکې مکرمې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حق دی. محمد ال عیسا دا هم ویلي و چې تر ټولو ستره او خطرناکه خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول سي چې دا د ده په نظر باندې یو ډیر خطرناک عمل دی. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د نړۍ نور مسلمانان څه ډول کولای سي چې له طالبانو سره د اسلامي احکامو له مخې استدلال وکړي او یا هم فتواوې ورکړي د دغه اعمالو پر ضد باندې چې د ښځو پر خلاف باندې ترسره کیږي لکه د دوی د تر شپږم ټولګي پورته د دوی د زده کړو مخه نیول یا د کار راګرځول.
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې دوی په خپل هغه اعلامیا او راپور کې ویلي دي یعنی دا هیڅ ډول شرعي بنسټ او ماخذ نه لري تر څو دوی که چیرې د افغانستان ښځې او نجونې د کار کولو او د تعلیم یا نورو هغه ټولو حقوقو چې د اسلام مقدس دین کې ورته په پام کې نیول شوی او په پیژندل شوي دي په شکل د اشکال محروموي او هغه بیرته د افغانستان کلتور او مقدس اسلام ته پیوند ورکوي طبیعتا یعنی دا خو یعنی له واقعیت ډیر زیات لري خبر ده، نه تنه دا چې د افغانستان ښځې له دې حقوقو څخه محرومې، بلکې د پیو شکل د اشکال مقدس اسلام او افغانستان کلتور او ننات هم بدنامیږي. ولې بیا هم یعنی موږ تاسې ادبي عملاً یعنی په ټولو اسلامي ممالکو کې په ډېر ډېرایو کې لکه څنګه مثال مثلا مصر ده یا اندونیزیا ده یا نور اسلامي ممالک د موږ د ګاونډي هېواد چې دوی اکثره هلته روزل شوي دي او مالته دوی مبناو په شلو کلو کې دوی کورونه او ځوان دي هلته ده، اوس هم هلته اکثره ځوان کې دي، دوی فامیلونه مالته دي، هغوی په څه شکل باندې ځوان کې یا د ښځو حقوق په کوم شکل باندې ورکوي. اما متاسفانه موږ په هېواد کې افغانستان کې هرغه استخباراتي ارغه بل برنامه سي نه دي تور کړ سوي د سي اغه د فوازي ته باندې افغانستان دي آینده اوس یعنی له یو شکل د اشکال له تهدید او محرومیت سره مخ کول دي، نو تبن دا یو شرعي مبنا نه لري، نو اغه په ټول ممالکو کې د وازي خبر ده. ولی په یو شکل باندې کېدل سي کچیر واقعا د اسلامي وادونه یا نړیوال اسلامي سازمان نړیوال ستر علما غواړي ځینی دغه موضوع د تعلیم محرومیت یا د کار محرومیت یا نور محرومیتونه په شکل د اشکال د اسلام د دارق تر کوي، کدی غواړي چې واقعا یعنی په دې شکل باندې ونسي او نه تنه د افغانستان خزي نور څه هم محرومي پاتې او اسلام هم په شکل د اشکال متضرر شي، خدای مکړه. نو دوی باید عملا لاس په کار شي، یعنی دوی یعنی په یو غږ په واحد غږ باندې وکولای شي تر څو یعنی طالبانو ته یعنی دا ووایي تر څو یعنی تاسو دغه عمل اصلا له اسلام سره کوم ربط نه لري، دا صرف په یو وینا او دوه ویناو باندې نه کېږي، دوی باید په عملا کې په شکل د اشکال باندې طالبان باید حمایه نه کړي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول، او بل تر څنګ هغه هیوادونه سي هغه بعضي هیوادونه خصوصا د دوه هیوادونه عملا ډیر واضح دی حمایت کوي، او هغه خپل اسلامي هیوادونه دي هغه باندې په شکل باندې فشار راولي تر څو یعنی دغه مسله واقعا ډیر زیاته خطرناک ده، نه دي چې جلوګيري وسی، یعنی دوی باید په عمل کې نه د خپل وینا ثابت کړي نه په وینا کې، ځکه دوی هم یعنی د افغانستان د خلکو د میرمنو او د ملت انتظار له دوی چې وینایستي اسلامي هوادونو دا د ترڅو د په مشترک شکل په دغه ډیر سخت حالاتو کې د افغانستان له خزو او د ټول ادباو چې حمایت وکړي.
مننه غلی اندر. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې غلی فاطمه جلال رابطه له موږ سره قطع سوې ده، موږ هڅه وکړه چې دوی بیرته وصل سي، خو موږ بیا هم غواړو چې دوی د خبرونې سره وصل سي او خبرو ته دوام ورکړو. غلی حمیدی ستاسو څخه به بل پوښتنه وکړم تر هغه وخته پورې چې غلی جلال موږ سره وصل کیږي. د طالبانو حکومت د ښاغلي الایسا د خبرو ته چې د ویل دي چې دا یو خطرناک عمل دی چې دا ډول ناسمو پریکړو ته د اسلام نوم ورکول سي، د طالبانو حکومت ورته هیڅ خبرګون نه و شولې، او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت هم څه نه وویل په دې برخه کې، خو تر دې مخکې طالب چارواکو ویل دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري. دوی د دې چوکاټ په اړه څه نه دی ویلي او نه هم وضاحت ورکړي دي چې د دوی هدف څه دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا د الایسا خبرو ته د طالبان حکومت تاسو په نظر ولی خبرګون نشي، خو د ریچارډ بنټ یا دا ډول نورو د ملګرو ملتونو راپورونو ته ژر خبرګون شي او رادوي؟
البته د خبرګون نه خودن د دینه تر مخه خود د حکم دل د خواکم دریزه خبرګون اسلامي علما او د نظریاتو پاکله یا د اسلامي ودونو د نظریاتو پاکله چې د دې کرنی اسلامی علما او تا مفتیان او تا اسلامی وادونو ته د اندیښنې وړ په دی باندې چې دوی دغه کرندو ته خپل د اسلام نوم ورکړي، د اسلام د نوم لاندې د پوښښ ورته ورکړي، او د دې ټول کرنی د اسلامی شریعت سره په مغایرت کې، ځکه هغه د دغه متونو نه تعریف لري، تفصیل لري او تعبیر لري، هغه پیږي چې د اسلام غوښتنه په څه شکل ده، یعنی اهل د مسلک دی، اهل د تخصص دی په دې برخه کې. مونته د دې د بازې استازو دریز منگا واوری دو چوی ویلی چه آقای پیچ بند نفی دازم منگا داخلی خبری دی د دوی پکې قطعا کار نشته، مونږ په یو خپل کار او دوی اوسه پورې دا خلکو ته واضح کړی نه ده. مثلا دوی د اسلام د ایجاب دپاره اول خبره کوله، دوی په اسلام کې خو د ایجاب دپاره خپل تعریف دی، د هغې دپاره کتلاک نشته کنه، چې چا ته ووایي چې ته په څه شکل باندې ته چا دري په سر کا، ته بوخرا په سر کا، یا ته تور لباس واغونده، یا ستا لاس. دوی پکې خپل تعریفونه او خپل نظریات او خپل قراتونه پکې وستل. د دې قراتونه موږ او تاسو ګورو چې واضحاً د شرعي کړنو سره کای اسلام یو واحد دین دی او په میلیونونو خلک په نړۍ کې مسلمانان دي، او میلیونونه خلک د دې دین د پیرو د پاره دي، خو د هغې د پاره یو واحد تګلاره ده. بس خو نه ده چې دوی خپله د اسلام دایان دي، یا دوی خپله اسلام چې کله کامل شوی دی هغه موضوعات معلوم دي، چې په کومو موضوعاتو په کومو شرایطو باندې کامل شوی دی، هغه کړنې معلوم دي. موږ کسادر د اسلام تل پرېښو د ښځو حقونو دپاره، چې مثلا وروسته د جهالت دورې نه کوم کارونه شوي، کومې کړنې هغې ترسره کړي دي. بیا په دې کې د اجتهاد مسله ده، مثلا په دې کې اجماع شته دی په ډېرو مسایلو کې، په ډېر مسایل چې نوي ایجادېږي په هغې باندې علما کینی اجماع پې کوي، خپل نظر پرې ورکوي. نو هغه مفتی معلوم دی، عالم د جهد د دین معلوم دی، عقل د تخصص معلوم دی. دا خو نشي کېدی چې هر څوک د دوی دا خبره د قدرت خبره ده، نه د شریعت خبره ده. د دوی کومه کړنه هغه د شرعي اصولو باندې عیار دي. دوی اوس د قدرت واکې د دوی په لاس کې دي، او موږ د تاریخ په اوږدو کې کثیر شو هر ډېرو خلکو د قدرتونو نه د خدمت لپاره د ولس استفاده نه ده کړې. د قدرتونه د زور او جبر دپاره کارولې دي، قدرتونه د بې انصافۍ دپاره کارولې دي. آیا د دوی دغه کړنې د انصاف او عدالت پر بنا باندې ولاړې دي چې دوی اوس تر سر کړي؟ دغه تصامیم چې دوی نیسي، فیصله خو ورته په دې نشو ویل، ځکه فیصلې د جرایمو په وړاندې، د مجرمینو په وړاندې، د سرغړونکو په وړاندې، هغه د محاکمو کار دی، هغه ستره خبره ده. دغه تصامیم چې دوی نیسي، دغه تصامیم د کوم نظام پر بنا دي؟ دوی د همدا اوس وایي چې دوی د کوم حقوقي نظام تابع دي؟ آیا دوی د اسلامي حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدرن حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدونه حقوقي نظام تابع دي؟ خو د یو نه دي. کله چې دوی یو دوی اوس مخکې ما په خبرو کې اشاره وکړه چې دوی خپل د کړنو دپاره صرف هما یو کتاب دی، چې دوی په بعض مواردو کې ابتدا کې دوی ویلې چې د 1903 قانون ته به دی کال مراجعه کوي. په آخره کې د هغې نه هم دوی ولیدل چې بعض مسایل د دوی د کړنو سره په مغایرت کې دي، انکار ترې وکړو. دوی چې کومه خبره کوي، خو دا د خلکو ته واضح چې زمونږ تصمیم اوس په دغه چوکاټ پر بنا باندې دی. دوی د فقر د لمنځه وړلو دپاره چې مهم مازل دی، افغانستان بخنه غواړم، دوی اوسه پورې کومه ستراتیژي نه لري، تګلاره نه لري، متخصصین نه لري د دې دپاره. دوی هغه اصول پرېښي دي او په فرواتو باندې دی سر دي، هغه اصل مسایل، اصل ستونزې، اصل مشکلات دوی یې په خپل ځای باندې پرېښي دي. په هغه مسایل دوی رانیولي دي چې هغه ډېر عادي خبرې دي. همدا اوس د افغانستان په میلیونونو ولس د فقر د خط لاندې ژوند کوي. همدا اوس داخلي بې ځایه شوي لومړني اړتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی مثلا په ښځو باندې ته تعلیم بند کړه، ښځو به مېرمنې به خپل د ساعت د لاسرسي په برخه کې څه کوي؟ دا ټول هغه معضلات دي چې ټول د شریعت سره، ټول د انسانیت سره، ټول په مغایرت او مخالفت کې دي. او دا چې دوی ځان خو چپ نه دی نیولی، ځکه تر مخه د دوی ډېری استازو د اسلامي هیوادونو دریځونو په وړاندې دی خپل نظر څرګند کړو او ویویل. او په بعضې ځایونو کې چې ځان غلی هم نیسي، غلیتوب هم په همدې معنا دی چې دی تر د پردې تر شا، یا د دوی دغه مستقره خپله خبره باندې ودرېدل دا یو حمایت دی، لري دی ملاتړ لري. موږ هلته وګورو چې د شانتای د هیوادونو د غړو سره د دوی ناست دی، د پردې تر مخه او د پردې تر شا، یا د نور خوا د دوی ډاډ په دې خپله خبره ودرېدل، او هغه خبره چې د هر څه سره په مغایرت کې دي دم بېسه دي، چې دوی په دې خپلو خبرو باندې ولاړ دي. او فقط اما صرف هغه وړي چې هغه خپل غوښتنه ده یا خپل برنامه او خپل پلان ده د عملي شي د کوم لاټرن لري یمایتون لري د ایس وخت په دغه رقم خبرو باندې ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو عضویت په معلوماتو قانونو کې د تاسیس نه را پدی خو هغه ستاده د ملګرو ملتونو غړی ده او د هغه قوانین او قواعد چې د نړۍ کې د نړۍ د نظم او نظام او د اتباع او د ژوند د بهبود لپاره وزکیږي افغانستان تقریبا د نهو کنوانسیونو عضویت لري خپل د ملګرو ملتونو عضویت لري نن یو سند هغه نه عملي تجمن نه دی نو دا کړنې البته پرته د یو پایي او اساس او پرته د ملاتړ او حمایت نن دیو کې چې زما خبرې اوږدې شوي نه یو ستاسو
مننه اغلی اندر تاسو د اغلی حمیدی په خبرو کې واوریدل چې دوی وویل چې د طالبانو کړنې چې د شذو حقونو تر پښو لاندې کوي د اغلی حمیدی په وینا له اسلام سره په مغایرت کې دي خو استاست خزمه پښتنه دغه د چې څه ډول کېدای سي چې نړیواله ټولنه افغانان او طالبان د شذو د حقونو پر موضوع یو غټ توافق ته ورسیږي او شذې وکړای سي چې په د ټولګ باندې په ټولنه کې ژوند وکړای شي
دقیقا یعنی زه دې اغلی امیدي خبرې ته دوام چې هغه ډېر دقیق او پر ځای باندې دي یو یو ځینې د حل لارې دا ده لکه څنګه چې د افغانستان په کوم شکل باندې راغلي د دوه دې توافقاتو په اساس باندې راغلي اماغه توافقنامه باید په مکمل شکل باندې پیاده او عملي سي کله چې هغه عملي سي نو طبعا الته به د افغانستان د ټولو اتباعو حقونه په شمول د میرمنو خوندي سي ځکه د هماغه توافقنامه هغه مواد سي هغه د افغانستان د خلکو په ضرر تاوان باندې ول هغه عملي سول ولی هغه سي د افغانستان د خلکو د میرمنو حقوق کې خوندي کوي هغه نه د عملي سي هماغه توافقنامه باید تطبیق سي ځکه کملګری ملتونه پر احتیاط شکل مقواړي چې افغانستان د ښځو حقونه او د ټول اتباع حقونه خوندي کی نو امنیت توافقنامه د ملل متحد لخوا تایید شوی ده او زمان اجرایی ضمانت هم دوی په غاړه باندې اخیستل دی نو که چیرته توافقنامه په ښه شکل باندې تطبیق سي د افغانانو ترمنځ خبرې پایل سي یعنی یو بین الافغاني سوله وسي او هلته یو حکومت د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي او د افغانستان د ښځو حقوق هم پکې خوندي سي اوس تر نه دا مسله نه ده مطرح سي یعنی هلته صرف ښځو ته اجازه ورکړ سي تر څو دوی ولاړ سي مکتبونو ته یا ولاړ سي پانتونونو ته یا د کار دفاتر د کاري دفاتر وته یا پرستنیو کې په سم شکل باندې د حضور ګډون د ګډون اجازه ورته ورکړ سي بلکې دا مسله مطرح ده چې چیرې یو ماشوم یو انجلۍ یو ښځه یو ولک مکتب ته دی یا پنتون ته دی هغه نصاب په څه ډول باندې دی غوښته دلته څه تدریس کیږي یا مثلا کاری دفاتر ته دی هغه په کاری دفاتر کې دی حقوق په کوم ډول باندې خوندي دي یا د افغانستان نور دی اوس راتلونکي یعنی ډېر مسایل دي د موضوعاتو ته تړلي موضوعات دي نو په دې خاطر باندې د حل لارې بنیادی د حل لارې دا د ترسو د دوه توافقنامه عملي سپات په یو په دې بکسره به کولای شي افغانستان د ښځو حقوق په مکمل ډول باندې خوندي سي اما په دغه شکل باندې زه فکر نه کوم چې نه افغانستان خځې خپل حقوق ته کوم چې نه باید دي تو ورکړ سي یو خو یو غختل دي یو باید ده یعنی یو خو د زړه غختنې دي بل هغه کوم چې باید تدبیق سي نو دلته دي باید بس ډیر زیات مطرح ده او ډیر زیات مهم ده نو په یو شکل باندې کېدل سي تر څو هغه توافقنامه تدبیق سي او په پاسه باندې کېدل سي د افغانستان د ټولو اتباع حقوق د ښځو حقوق په برابر ډول باندې هلته خوندي پاتې سي
مننه اغلی اندر اوریدونکو زموږ د خبرونې نور بس دی وخت هم نور پای تر رسیدي د خپل ملمنو څخه اغلی صبری اندر اغلی فاطمه جلال او اغلی صبرینه حمیدی څخه مننه کوم چې وخت یې وستي او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ستونه زنګړی دی هر یو مشر یې اصل ده هر پیغلا یې ملالا هر جن کا یې وطن دوست ده هر تیګا یې گوهر ده هر موسم یې بے مثال تمرا نرم تمرا
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
پیسو شامینا او پاکا ویسا چالور نکڑی پتو